دا مشال لري د ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دي. نن ورځې اخري خبرې غړې کې ز ګل ایاز او نجیب عامر درته هر کله وای په روانه غړې کې د قوالی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو نجیب عامر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
حکومت د زربیا ضبط ځپلو وزیرستانیانو مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي. هیومن رایټس واچ وایي پاکستان د مدني فعالې 30% په اړه معلومات په ډاګه کړي. او امریکا وایي که عراق کې ګټې زیانمنې شوې تهران ته به کلک خبرګون وښيي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینونو د سنبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنیو سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي چې د زربیاز عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوې دي. د یادې ادارې وایي احسان داوړ تېره ورځ مشال رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
19 کروڑ روپۍ چې دي څه پاسا دا جاري کړې شوې دي. چیک مونږ بینک کې داخل کړی دی او د نن نه خلکو ته د سیم کارډ په ذریعه سره روان دي. 2000 هر رجسټرډ او ویریفایډ چې کوم خاندان وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد د زربیاز عملیاتو په مرحل لکونه وزیرستانان پر کډو کولو مجبور شوي. په پاکستان کې د حکومت ضد اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د کمیسون مرکزي مشر دزر وټاکي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو مشرانو سره یو ځای د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام فی او د رهبر کمیټې غړي اکرم خان دورانی وویل د حکومت ذمہواري جوړېږي چې دا معاملې حل کړي. هغه وویل که مسله په پارلمان کې حل شي نو ضرورت به نه وي چې د باندې پرې خبرې وشي. خو په پارلمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال رډیو ته وویل
نن د مل غټه مسله چې دا چیف الیکشن کمشنر نه ده. نن د مل غټه مسله چې دا غربت ده، بیروزګاری ده، بدامنی ده، اګرانی ده. د دغه سیستم نظام د کول لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت ته چلېدو ته پرېږدي او قسمه قسم نه کوي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د ډسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن په یو ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عرب ته رسیدلی دی. نوموړي ته د جدې پر هوایي ډګر د مدینې منورې مرستیال والي او پاکستاني کونسل جنرال هرکلی وای. عمران خان باید خپل سفر پر مهال د سعودي له پاچا سلمان او ولید محمد بن سلمان او نور والا چارواکو سره ملاقاتونه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان به په دې سفر کې د سعودي عرب له اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو او سیمه ییزو چارو خبرې وکړي. پاکستاني رسنۍ لیکي وزیر اعظم به د سعودي چارواکو سره د سعودي عرب په زندانونو کې د قیدو پاکستانیانو د سبون په اړه هم خبرې کوي. عمران خان تر دې وړاندې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر کې هم د سعودي عرب دورې کړې وې. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې اداره وایي د پاکستان امنیتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې خلک په زور لادرکه کوي چې دا اقدام د شکنجه کولو او ماورای عدالت وژنو خطر زیاتوي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا لپاره مشر پیتریشا ګوسمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د ادریس خټک لوری د زر تر زره روښانه کړي او د هغه کورنۍ ته دې له هغه سره د لاویدو لاره ګودره برابر کړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شپږ 50 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یوه نیمه میاشت مخکې په سوابۍ کې نامعلومه کسانو پورته کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه داخلي حمله کې د سیمه ییزو ملیشو یو سرتیری خپل 9 نور سرتیری په ډزو وژلې. خو ځایي سرچینې او طالبان وایي په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا یوه رهبری شوې حمله وه. د کورنیو چارو د وزارت ویان فواد امان وایي پلټنې روانې دي او د برید تر شا نور جزئیات به وروسته روښانه شي. افغان ملیشه سرتیری د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې کار کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لنن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون په غوښتنه په هغو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دوی ملاتړو یې مخه نیولې وه. د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي دا بهیر به د روانې اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته دړکه کړې چې که په عراق کې د هغوی ګټو ته تاوان ورساو نو واشنگټن به تهران ته پریکنده غبرګون وښي. نوموړي دا څرګندونې په عراق کې پر هغو پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته کړې چې د امریکایي سرتیرو په استعمال کې دي. پرون په خپره شوې یو اعلامیه کې پر ایران نوموړي تور پورې کړ چې د خپلو لاسپوسو په واسطه یې دغه بریدونه کړي دي. په عراق کې میش امریکایي سرتیري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کوي. په بیان کې د ډسمبر په 9 په بغداد کې د نړیوال هوایي ډګر په کمپاونډ ترسره شوې برید یادونه شوې چې پکې 15 عراقي سرتیري ژوبل شول چې دوه وضعیت نه زخودل شوې. پر تعقیب د ډسمبر په 11 پر هوایي ډګر بل برید ترسره شو چې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه ورکړل شوي. د پامپیو د تازه څرګندونو په اړه ایران تر اوسه څه نه دی ویلي. شمالی کوریا د دسمبر په 14 ویلي چې هغوی د سوهای په نوم د اوږده واټن د توغندیو د ازموینې په مرکز کې یو بله مهمه ازموینه په کامیابۍ سره ترسره کړې ده. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی این سره په یو سرمشریزه کې رضا شو چې د سوهای په نوم د توغندیو وشتنځای به تړي. له دې کاره یې موخه د دواړو هیوادونو د ترمنځ د باور زیاتولو. د شمالی کوریا سرکاري خبري اژانس کې سی این ای لیکي چې د ډسمبر په 14 د شپې د 10:30 بجو په خوښه کې دغه ازموینه شوې ده. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د ډسمبر په 14 د څه شي ازموینه شوې ده. یوازې څو ورځې وړاندې شمالي کوریا ویلي وو هغوی په سوهای مرکز کې یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده. له دې سره داسې انګیرنه کېدی چې کېدی شي په یاد مرکز کې یو نوی دستګاه ځای پر ځای شوی چې ښایي فضا ته د ویشتونکي وسیلې د لیږلو او یا هم د انټر کانټینینټل بالیسټک میزایل لپاره وکارول شي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 206 روپۍ او 202 روپۍ، یو یورو په 120 روپۍ 90 پیسې او 101 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني یو روپۍ 90 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال او یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور شپاتو کې د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې نجیب عامر او وړاندې کوله د موسم حال او کرنسی به درته له اسلام آباد احمد الله ویل. کچره سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د قدرتي ناورونو سنبالولو ادارې پی ڈی ایم د شمالي بلوچستان کډوالو سره مالی مرستو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د نوي الیکشن کمشنر په ټاکنه کې خنډونه راپورته کړي خو حکومت یې ردوي. حکومت او اپوزیشن ولې دا معاملې نه هواروي؟ خبریال رفت اورگزی وایي
نظام چې ډېر بدل دی، لکه مطلب دا چې پر انعام چې جمهوریت خبره کوم خو دلته څومره مسلې دي، لکه په هر یو سیټ کې چې دی بیا هلته مافیا دي، لکه هر سړی شروع چې مطلب دی زما کسرا شي کس
په کوټه کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړو ته حکومت ضد مظاهره کړي.
زموږ بار ډیسټریکټ کې دا احتجاجي ریلیان نه پاتې نه دي، لا ټول راوتل دي حکومت خلاف چې دا حکومت زموږ د عوام په ووټ نه دی راغلی، دا پر موږ مسلط شوی دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د خبرانو د ستونزو هوارولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې، خو خبريالان دې ته څنګه ګوري؟
وفاقی حکومت الخا چکم کمیٹی قائم کرے خوانو کپشا کرم کی دا کمیٹی تو موثر بھی خو ٹک تا نو لہذا زے دی کمیٹی نہ لاسی خاص توقع امید نہ رم
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو د مشال رادیو سره وسه. قدرمنونکو تاسو د مشال اړیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرو کې واوریدل چې د قدرتي آفتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مالی مرستو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. دا مالی مرستې هغو وزیرستاني کډوالو لپاره دي چې د زربیازه په نامه فوزي عملیاتو له وجې په کمپونو کې ژوند کوي. د پی ډی ایم وین وای کډوالو ته به د سیم کارت په ذریعه مالی مرستې ورسیږي، خو د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې یو مشر وای اوس هم داسې 8000 کورنۍ دي چې ورسره مالی مرستې نه کیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې رسیدو. په خبر پختونخوا کې د طبي ناورینو سمبالولو ادارې پی ډی ایم ای وایان احسان داوړ مشال اړې تویل چې د شمالي وزیرستان ضربې ازف فوزي عملیاتو له وجې بې کورشبي رجسټرډ 15,000 کورنیو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي دي. احسان داوړ ویل چې د دسمبر له 14 نیټې څخه کډوالو ته د مالی مرستو لړۍ پیل شوې او دا یوازې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دي.
19 کروڑ روپۍ چې دي څه پاسا دا جاري کړي شوې دي. چیک مونږ بینک کې داخل کړی دی او د نن خلکو ته د سیم کارډ په ذریعہ سره روان دي. 2,000 هر رجسٹرڈ او ویریفائیڈ چکم خاندان وی هغه ته ملاوي کې او دا هر میاش مونږ دا چکم پیسې دي دا مونږ ورته کیش گرانٹ وایو نغد مالی امداد مرسته دا مونږ ورسره کوو.
په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال د جون په میاشت کې د ضربې ازه په نامه فوزي عملیات پیل شوي ول چې له وجې په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي ول، خو هغه سیمو ته کډوال بیرته ستانه کړل شوي دي چې د امنیتي ادارو په وینا له ترهګرو پاکې کړي دي. د پی ډی ایم ای د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان متاثرینو ته 2.2 ارب روپۍ مالی مرستې ورکړل شوي دي. خو په شمالي وزیرستان کې د کډوالو کمیټې یو مشر ملک غلام مشال ویل که څه هم رجسټر کډوالو سره مرستې کېږي خو ډېری کورنۍ له مرستو بې برخې دي.
دے 7,000-8,000 سمندین دل تک پاکستان کے پر تجی بننا پو بنو لکی ڈی آئی خان کے چی دا اوال دے رجنا دا مصرا بلکل ڈیٹا مکمالا پا کور کے پراتا دا ما ایب ڈی میتا ورا سوالی دا او ما وزیر دا حلاتا ور کردی دا آغازی موال کا سمجھ سمرا دی اتمو دا را سوالی دا او تروسا پر اگر خالکے تا ایسا کے سمندات نمیلے بھی آپ پر دے ساخت تکلیف کی دیمی جا دغے چی دا کم در بازا پا پریشنی وکلو او دای دیمی سا دا سن خالتا دا پا ایسے بر گئیو باکی زیاد خال دل پوتے دا چاپا افغانستان کے زمان کٹوال دی او دلتا پاکستان کے جکوم دی لنانا پاکستان کے پراتے دی چاہے روزگار نشتا
مل غلام زیاد اکڑا حکومتی داوو با وجود هغه کورنیو سره مالی مرستی نه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دي او یا په افغانستان کې میشتي. خو د پی ډی ایم ای وین احسان داوړ د دې په جواب کې ویل چې کډوالو سره مالی مرستو لپاره یو نظام جوړ دی.
زمونږ چې یو طریقه کار دی هغه دا دی چې کم چا په شناختی کارت کې ډبل ایڈریس یا دوه پاتې وي هغه ته دا پیسې نه ملاوي ځکه هغه د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. خو دا چې په کم ټیم کې دا پیسې جاري کېدی دې لپاره ایسوپی جاري کړی شوی وه هغه مطابق هغه خلک چې هغه ډبل ایڈریس لري د دې مطلب دا شو چې هغه خلک چې دي هغه وزیرستان نه بهر د دوی کور وي یا دلته اوسېږي.
د قدرتي آفتونو سمبالولو صوبایي ادارې تر مخه د خیبر او شمالي وزیرستان پرته د نورو ټولو قبایلي ضلعو کډوال پولیس سیمو ته واپس شوي دي. د خیبر قبایلي ضلع زرو نه زیات او د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 رجسټر کډوال په کیمپونو کې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2,110. 15,118. 13,580. 18,380 کیلو هرتز.
مشال اړتیا تاسو غوږی کده منو اوریدونکو. پولیس او امنیتی چارواکي وایي چې 13 ورځ په ټاګ ضلع کې وسلوالو په بریدونو کې دوه ملشي سرتیري وژل شوي او شپږ پولیس والا او یو ولسی وګړي ژوبل شوي دي. پولیس وایي د دوی په گشتي ډله برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. د دوړو بریدونو ذمہواري وسلوالو ډلو منلې ده. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې ورو
د ټانګ پولیسو یو والا چارواکي بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ګومل تانه په حدود کې ګوروکی مچنخیل سیمه کې وسلوال په پولیسو گشتی پارټي برید وکړ چې د پولیسو ډاډسن ته لاسي بم ور وویشتو او په نتیجه کې شپږ پولیس سرتیری او یو ولسی وګړی ژوبل کړ. پولیس وایي په ځوابي کاروایی کې حمله کوونکي هم وژلې دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې ډیری اسماعیل خان روغتون ته د درملنې لپاره رسولی. د پولیسو او امنیتی ادارو چارواکو په وینا د ټانګ په همیادا سیمه کې وسلوالو پرون د ملیشا ځواک دوه سرتیری هم په ډزو هغه مهال وژلي. کله چې د ملیشا ځواک دوه سرتیری حسنین او وسنین د بازار څخه خوراکي توکي اخیستو پس خپلا پوستا ته روان ول چې په لاره کې وسلوالو ور باندې برید وکړ او دواړه سرتیری یې په موقع وژل. د دواړو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مرکزی او هم تحریک طالبان حکیم الله وسلواله ډلې په شریکه اخسته. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې دواړو وزیرستانونو او ورسرما ټانګ ډی ای خان بنو او خوشا کې وسلوال او بامی بریدونو پیښې زیاتې شوې چې د زیاترو ذمہواری وسلوال واخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
کدرمن درګو مشال لري ته تاسو غوږی په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو مظاهره کړي او د هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. جمعیت علما اسلام فی ګوند غړي په کوټه کې راغون شوی او د حکومت ضد نارې وهلي، چې نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې وو.
د حزب اختلاف د بیلابیلو جماعتو له لوري تیر مازګر د پریس کلب مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې د جماعت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ګوند ډلې کارکونکو په ګڼش مېر کې ګډون وکړي. مظاهره ته وینا کوونکو ویل چې په هواد کې یو سلیکټډ حکومت پر دوی باندې تپل شوی دی، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په کار دي چې په ټوله هواد کې د یو آزاد انتخابي کمیشن د لارې نوې انتخابات وسی او د ولس د رایې څخه وټاکل شو نو نمائندگانو ته د حکومت د کار کولو اجازه ورکول سي. په دې اړه د جمعیت العلماء اسلام د مالیاتو سکتر عارف شمشیر و مشالی ډو ته وویل
دا ریلیس مش تسلسل د درېمې ایسيغه مش اولې سو از ملل مارچونه ول بیا ازادي مارچ سو بیا دغه بعد مش ارتالونه سو نو دا دغه تسلسل دی چې به مش بار ډیسټریکټ کې دا احتجاجي ریلیان چې کوم متحده اپوزیشن لاته ونه پاتې نه دي لا ټول راوتل د حکومت خلاف چې دا حکومت مش د
پر دې محل په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای ډیپټي سیکرټري قادر آغا زیاته کړه. د مظاهره د زیاتره برخوالو وینا و چې د اوسنی حکومت له امله په هیواد کې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده چې له امله هر وګړی د مشکلاتو سره مخ کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې مرکزي حکومت همیش د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اوسنی حکومت به خپل عیني وخت یعنی 15 کاله پوره کړي.
ایوب ترین چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمنکو، په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې خبرداري ورکړې چې حکومت سره د انتخاباتو کمیشن د مشر او د غړو ټاکنې معاملې حل کولو آخري موقع ده. د اپوزیشن ګوندونو غړو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړه او د الیکشن کمیشن د مشر ټاکنې په ګډون په نورو موضوعاتو خبرې وکړې، خو واکمن ګوند په اپوزیشن ګوندونو تور نه پورې کړې چې په دې معامله کې خنډونه راپورته کوي. شنونکي بیا وایي حکومت او اپوزیشن دواړه د خپلې خوښې الیکشن کمیشنر راوستل غواړي، ځکه پرې نه سلا کیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد انتخاباتي کمیشن اعتماد بحالول ډیر زیات ضروری دي او په دې لړ کې ټول ګوندونه سلا دي. اکرم خان دورانی د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال احسن اقبال، د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف، د عوامي نېشنل پارټي می افتخار او د نورو اپوزیشن غړو سره په ګډه خبري کانفرنس ته وویل چې ایماندار، بې طرفه او خو شهرت لرونکي د نوي الیکشن کمیشنر تقرری غواړي.
هماري کوشش یې ہے پارلیمنٹ خود حل کر لے اور پارلیمنٹ جب
زموږ کوشش دا دی چې پارلیمان دا معامله حل کړي نو بهر ته به ضرورت نه وي چې دا مسله هواره کړي.
خو له بده مرغه موجوده حکومت دومره کمزور او نه اهله دی چې په یو خبره هم اتفاقی رای نه ده جوړه کړې. د حکومت سره د اخیری موقع ده چې د الیکشن کمشنر او د غړو ټاکنې په اړه له اپوزیشن سره مشاوره وکړي. دا یو آئینی اداره او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې دا معامله حل کړي.
د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر سردار محمد رضا د ملازمت موده د دسمبر په 15 سر ته ورسېده، خو حکومت او اپوزیشن ګوندونه د نوي مشر ټاکنې په اړه سلا نه وو. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف او وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر په اړه درې درې نمونه وړاندې کړي وو. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې الیکشن کمیشن د نوي مشر په ټاکنه کې سنجیده اقدام نه دی پورته کړی، خو په پارلمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال لري ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت غیر مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي.
نن د مل غټه مسله چې دا چیف الیکشن کمشنر نه ده، نن د مل غټه مسله چې دا غربت ده، بیروزګاری ده، بدامنی ده، اګرانی ده، د دغه سیستم نظام د کولو لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت دې چلېدو ته پرېږدي او قسمه قسم دغه کې لکه بل ورځ دلته لانګ مارچ شو د هغې دغه څه ریزلټ راغی. حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن جماعتونه هم د ځان سره دغه کې په دا سلسله کې
خو په خبر کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی مشال اړوي ته ویل که څه هم اپوزیشن ګوندونه په ځینو معاملاتو واضح نه دي، خو د الیکشن کمیشن د ټاکنې په اړه حکومت ته یې سخت موقف خپل کړی دی.
هغه شان مطلب په دې پوسټونو باندې مطلب سیاست نه دی پکار. په دې کې خو زما په نظر باندې چې بالکل خو ټیک ټاک چې صحیح کسوي، نو آیا هغه مطلب به هر څنګه وي خو بچي ایماندار وي پکار دی چې هغه مطلب هغه ته موقع ورکړي. خو دلته خو تاسو پته چې زموږ ملک مطلب نظام چې ډېر بدل دی، لکه مطلب دا چې موږ برائنام چې دی یو د جمهوریت خبره کوو، خو دلته څومره مسلې دي لکه په هر یو سیس کې چې دی بیا الته مافیا دي، لکه هر سړی چې وایي چې مطلب دی زما کس راشي کس، نو اول مطلب دا چې لکه دا هغه کنفرنټیشن ولا سیس لپاره خبره زی روانه دي.
رفت او رغزی زیاته کړه دا سینه ښکاری چې حکومت او اپوزیشن با د نوي الیکشن کمشنر په ټاکنې سلاشي. د پاکستان د آئین 214 ماده شیخ دویم تر مخه وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر پارلماني کمیټې ته د نوي کمشنر لپاره نمونه لیږي او بیا کمیټې پریکړه کوي. خو د پارلماني کمیټې د دسمبر 14 نیټې په غونډه کې په نوي نوم سلانه شو، ځکه د دسمبر په 6 جسټس ریټایرډ الطاف ابراهیم د کمیشن د نگران مشر په حیث سوګند پورته کړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی کډمرونکو، په پاکستان کې د صحافیانو او رسنیو ادارو د مسلو حل کول لپاره وفاقي حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده، خو خبرنان وایي چې په خوا هم داسې کمیټي جوړې شوې وي خو پرې عمل نه کیږي. تفصیل به د سراج زهیر په دې رپورت کې واورو.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د پارلیمان مخې ته رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان ویل حکومت د خبریالانو د نوکریو او تنخواګانو او د اشتهاراتو مت کې د حکومت او میډیا ادارو ترمنځ د مسلو د حل لپاره یو کمیټي اعلان کړي او دا کمیټي به میډیا ادارو کې د کارکنانو او میډیا مالکانو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي چې مسلې یې هوارې شي او د صحافیانو بیروزګار کېدل ودرېږي.
وزیر اعظم پاکستان
د پاکستان وزیر اعظم د ورکرانو او د میډیا مالکانو د مسلو د تلپاتی حل لپاره ابیادی سنت چې راتلونکي کې کومې ننګونې را مخې ته کیږي د هغې د کمولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې چې مشري به یې وزیر اعظم پخپله کوي. په پیښور کې صحافی آفتاب احمد چې همدا اوس لکار وستل شوی مشال ریډیو ته وویل دوی نوی نه چې دا کمیټي بور له مسلې هوارې کړي.
موږ په 24 نیوز چینل چې کوم یو کې به کار کوو، څلور څلور نیم کال راځي اوس وابسته وو، نو اچانک په دې کال کې موږ یې فارغ کړو. نو تقریبا 18-19 کسان زما د خپل دفتر فارغ کړي شوي دي. په دې کې بیا خلک هم فارغ شوي دي چې یقینا په زیاتره باندې خپل د کورنو ډیپینډ کوي. چې اوس وفاقي حکومت اړخه چې کومه کمیټي قائم کړی شو، نو که په شارټ ټرم کې دا کمیټي ته موثره وي خو ټیک ده، نو لهذا زه د کمیټې نه داسې خاص توقع او امید نه لرم.
د حکومت په دې کمیټي په اسلام آباد کې د پی ایف یو جی یا د صحافیانو د وفاقي اتحادیې مرستیال صدر او خبریال افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ښه ګام دی، خو باید چې دوی د میډیا مالکانو په فشار کې را نه شي او دا میډیا ادارې د خبریالانو د نوکریو او روزګار لړکې پابند کړي.
پاکستان کې همیشه چې کله کمیټه جوړ شي هغه اوسه پورې کله ډیلیوري نه ده کړې. همیشه چې
هر یو ګورنمنت راشي هغه چې کوم د میډیا مالکان دي پکار دا ده چې دی هغه پهلا پر یو ضابطې لاندې راولي او هغه منه ورکینګ جرنلسټ حوالې سره یا چې کوم د ګورنمنټ پالیسي ده هغه مطابق پابند کړي چې څومره بزنس ملاویږي هغه ته چې یو خاص شیر چې کوم دی هغه د جرنلسټانو دپاره هم ورکوي. کنه
د یادونې ده په پاکستان کې د صحافیانو او میډیا ورکرانو د وستو پر ضد وخت په وخت صحافیانو او صحافتي تنظیمونو احتجاجونه او مظاهرې کړي. د دې صحافتي تنظیمونو په وینا چې تر دې دمه په زرګونو صحافیان او نور میډیا کارکوونکي له میډیا ادارو وستل شوي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. خو بل پلو د میډیا مالکانو وینا ده چې دوی ته حکومت د اشتهاراتو مت کې پیسې نه ورکوي نو ځکه دوی د نوکرانو پیټې نشي برداشت کولی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو تاسو غوښتل د نوټګو د پنجاب او کړه کې وکیل او په ټولنیزو رسنیو فعال شفیق احمد خان اډوکیټ په دویم ځل به درک شوه دي. نو موري په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټوئیټر د پښتون ژغورن غورزنګ او د ورکو خلکو په حق کې لیکنې کولې. د هغه غرور عبدالرشید وای د غرور اتختونکو په اړه یې ویډیوي ثبوت پولیسو ته وړي چې خلک او د ګاډي نمبر هم ښکاری خو پولیس ورسره مرسته نه کوي. د اوکاړي پولیسو په دې اړه په د بیا بیا هڅو باوجود د مشال رادیو ټلیفون ځواب ورنکړ. تفصیل له ظفر خان اورو.
د شفیق اډوکیټ مشرور عبدالرشید بیگا مشال رادیو ته ویل ورور یې سکل په جون میاشت کې هم داسې وچت کړل شوی وو او بیا د څو ورځو تر بند تیرولو او وهلو ټکولو وروسته خوشی شوی وو. هغه ویل هغه وخت وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د شفیق پر ضد د ریاستي ادارو پر خلاف پر ټولنیزو رسنیو د لیکنو په تور مقدمه لیکلې وه چې د شفیق ضمانت پکې شوی.
د لسم تاریخ په مخامې لکور سره نږدې یو دکان لمخې وړی دی. موږ ته معلومه نه وه، موبایل یې هم بند و. بیګا ګاونډیانو ویل چې هغه چا وتښتو. موږ چې هلته دکان مخې ته لګېدلې کیمرې ریکارډ وکوت نو پکې ښکاري چې شفیق کورولا ګاډي کې چې ډی سي 929 نمبر دی د سپینو جامو کسانو له ځانه سره یې وړ، تر اوسه بې درکه دی.
عبدالرشید ویل شفیق ورته ویلي وو چې له نامعلومه نمبرو څخه ورته ټلیفونونه کیږي او ګواښونه ورته ورکول کیږي. شفیق اډوکیټ پر فیسبوک اخري لیکنه د ډسمبر پر لسمه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ هم ده کړې ده. نوموړي لیکلي نړیواله ټولنه دې په پاکستان زور راوړي چې په هیواد کې د ننه ټولو قومونو او مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکړي. نوموړي په خپلو نورو لیکنو کې پر واکمن تحریک انصاف ګوند او پوځ انتقادونه کړي دي. هغه په بلوچستان کې د ورکو خلکو د ډان ورځپاڼې او پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ هم لیکنې کړي. د هغه د لادرکه کېدو وروسته په ټولنیزه رسنۍ ټویټر اډوکیټ شفیق چرته دی په نامه ټرینډ هم جوړ شو چې د نورو خلکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د هغه د خوشی کېدو په حق کې پکې لیکنې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر وای که په هر ځای کې یو څوک په ناقانونه توګه ورکیږي او بیا عدالت ته نه وړاندې کیږي نو دوی د داسې عمل غند نه کوي.
موږ دا غنو چې دا د حق خبره کړی ده. نو چې حق خبره کړی وي هغه داسې اوچتول ورکول چې کوم کیس وي کوم جرم وي په کار دادی چې هغه عدلیه شته په کار دادی چې هغې ته مخامخ کړي. خو دې بغیر بې څه وجه نه نامعلوم کسان یې ورکي اوچتې کړي کل د دې شي مخالفت کو.
د شفیق ورور عبدالرشید ویل د اوکاړي خار په تاڼه کې د شفیق کډ د ورکیدنې خواست ورکړې او پولیسو ورسره ژمنه کړې چې د ورکیدنې په اړه به یې اف آی آر ولیکي خو تر اوسه یې نه دی لیکلې. په دې اړه مې د اوکاړې د پولیسو مشر جاوید خان سره اړیکه ونیوله. هغه په دې اړه د تفصیل راکولو لپاره راڅخه لس منټه واخیستل خو له دې وروسته مې بیا بیا کوشش وکړ خو هغه ټلیفون نه اوچته وو. په هانګکانګ کې د بشري حقوقو کونسل پرون په یو بیان کې د شفیق احمد خان اډوکیټ ورکیدنه غندلې او د پاکستان له وزیر اعظم، سپریم کورټ له مشر او د بشري حقوقو له وزیرې یې غوښتي چې د نوموړي په پیدا کولو کې د هغه له کورنۍ سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور پر ریاستي ادارو لګوي خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
قدر مونکو د مشال ریډیو خبرونې ته تاسې غوږ د خبرونې په دویم نیمه کې هم تاسو لپاره څو رپورټونه لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اوس وخت شوی دی په پیښور کې د ماښام 5 بجې. نجیب عامر هم را سره پسند کې ناست دی، نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینو د سنبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنیو سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي چې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې اغېزمنې شوې دي. په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د کمیشن مرکزي مشر دی زر وټاکي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د مشر سردار محمد رضا دنده د ډسمبر په 5 نیټه پای ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عرب ته رسیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې نوموړی به په دې سفر کې د سعودي عرب له اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو او سیمه ییزو چارو خبرې وکړي. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. 55 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یوه نیمه میاشت مخکې په سوابق کې نامعلومو کسانو پورته کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه داخلي حمله کې د سیمه ییزو ملیشاو یو سرتیری خپل لږ تر لږه 9 نور ملګري په ډزو وژل دي. فضايي سرچینې او طالبان وایي په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لنن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله تېره شپه ناوخت اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه په هغو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دې ملاتړو یې مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته دړکه کړې چې که په عراق کې د هغوی ګټو ته تاوان ورسوه نو واشنگټن به تهران ته پرېکنده غبرګون وښایي. نوموړي دا څرګندونې په عراق کې پر هغو پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته کړې چې د امریکایي سرتېرو په استعمال کړي.
نجیب عامر چې د خبرونو لړۍ تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنونکو، له اسلام آباد دا الحمدلله دې رپورټ ته غوږیږو چې د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده او مهمې برخې په دې کې راغونډ کړې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د لاهور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي حملې په تور کې نیول شوي 9 وکیلان په جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلي او 2 وکیلان یې په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي. ورځپاڼه لیکي د دې پیښې هر څوک غندنه کوي، خو آیا صرف غندنه به کافي وي؟ په یوه ټولنه کې لاقانونیت هغه وخت زیاتیږي چې کله په قانون په صحیح توګه عمل نه کیږي او بیا هیڅوک هم ځان محفوظ نه ګڼي. د زړونو په هسپتال شوي دا حمله د قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ هم سوالونه راپورته کوي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې زر تر زر د پیخي پلټنې په کولو سره ګناګارانو ته سخت نه سخت سزا ورکړي چې په راتلونکي کې بیا څوک په هسپتال د حمله کولو سوچ هم ونه کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي په هسپتال د حمله پیخي ورسته وکیلان او ډاکټران د یو بل پر ضد احتجاجونه شروع کړي دي. وکیلان د عدالتي کاروایي بایکاټ په کولو سره عدالتونو ته نه حاضرېږي چې لوجه په سرګونو کې سونه د ځنډ ښکار شول. بلخ ډاکټران هم په هړتال دي چې لوجه مریضان او د هغوی لواحقین د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي د وکیلانو او ډاکټرانو خپل منځي شخړې لوجه اولس د پریشانۍ سره مخ دي. که حکومت زر تر زر د دې مسلې څخه حل راونه وستلو نو حالات به همداسې وي او نقصان به صرف د عام اولس کیږي. د وکیلانو او ډاکټرانو مشورولې له هم پکار دي چې د دې مسلې مستقل حل راوستلو لپاره د خپل کوششونه وکړي. دا نو ورسپانه په خپل اداري کې لري چې د سپریم کورټ ځنی ججانو د بیانونو نه داسې ښکاری چې ډیم فند کې واری بیا دلچسپی اخستل شروع کړی دی. ورسپانه لیکي په ابتدایي توګه دا فند د 2013 کال په جولای میاشت کې جوړ کړی شو چې د دیامیر باشا او مومن ډیم جوړولو لپاره وو. سپریم کورټ د دې دوانو ډیمونو جوړولو لپاره چنده غوښتل شروع کړل او څو وخت وروسته وزیر اعظم عمران خان هم په دې مهم کې برخه واخیسته او په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته خواست وکړو چې زیات نه زیاته چنده دی ورکړي. تر دې دمه پاکستانیانو د 1.5 ارب روپو نه زیاته چنده ورکړې ده او د دوانو ډیمونو جوړولو لپاره
شاوخوا 2000 روپۍ په کار دي. ورسپانه لیکي خلکو چې د چندې په مت کې کمی پیسې جمع کړي دي، نو په دې خو په دوانو ډیمونو کې یو هم جوړېدل ممکن نه دي، او که حکومت په دې انتظار وي چې خلک به ورته نوره چنده ورکړي، نو په کم رفتار سره چې خلکو پیسې ورکړي دي، نو دا شان خو دا ډیمونه په سل کلو کې هم نشي جوړېدلې. حکومت لا په کار دي چې په راجمع کړي شوو پیسو دي په بلوچستان کې واړه ډیمونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمنو کو د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوسلې او اوریدل شئ. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ روسانه په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي امریکا په افغانستان کې یوازې توانونه نه بلکې لاسته راوړنې هم لري. بلخ وال سټریټ ژورنال د ایران او سعودي ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو پر هڅو لیکنه خبره کړې ده. د دوړو لیکنو مهمه برخه ظفر خان وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کروکر لیکنه خبره کړې چې په کراغلي 13 هفته د سیګار ادارې یو راپور خپور کړی وو چې په کې د افغانستان د جګړې او درغلیو په اړه پکې معلومات لیکو. ل راپور دا ښکارېده لکه په افغان جګړه کې چې امریکا له دیوال سره لګیدلې وي او افغانستان ورته په دویم ویتنام بدلیږي، خو داسې نه ده. نوموړي لیکلي هغه خلک چې د افغانستان موضوع له نږدې څاري په دې پوهیږي چې امریکا په افغانستان کې لاسته راوړنې لرلې دي. په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې کار شوی. د طالبانو په زمانه کې د جنکو پر تعلیم بندیز وو، خو هلته د امریکایي ځواکونو تر ورتګ وروسته په 2012 کې 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته تلل چې درېیمه برخه یې جنکۍ دي. په لیکنه کې راغلي افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ یو لویه وجه د امریکا د قومي سلامتۍ ساتنه وه، او همدا وجه ده چې تر اوسه سرتیری هم هلته دي. د سیګار په راپور کې یوازې په دې اړه معلومات دي چې امریکا هغه هیواد سره څومره مرستې کړې او د خلکو ژوند ورسره څومره بدل شوی. هغه لیکي ملت جوړونه هم یو قدر دی، او امریکا داسې هم نشو کولی چې د افغانستان ماشومان په خراب حالات کې پرېښودلی وي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي سعودي عرب هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو او په تیره بیا له ایران سره خپلې اړیکې خې کړي. دا وروستو له هغې ده چې د سعودي د تیلو پر تنصیباتو د ډرون او کروز توغندیو بریدونه شوي. د هغې بریدونو تور پر ایران پورې کیږي. ورځپاڼه لیکي هغې حملو د سعودي د تیلو برآمد اغیزمن کړ. له دې وروسته امریکا پر ایران ځوابي حمله ونه کړه، خو د سعودي دفاع لپاره یې هلته نور سرتیري ولېږل. له دې وروسته ریاض د تهران په اړه خپلې تګلارې ته بیا کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي په فرانس کې د ایران سفیر بهرام اسمی او نورو چارواکو هم د دې پخلی کړې چې ایران له سعودي عرب سره د امن جارحیت نه کولو او د تیلو برآمداتو د خوندیتوب لپاره پر یو پلان کار کوي. ورسپانه د امریکایي او عرب چارواکو له قوله لیکي چې ریاض هم په یمن کې له حوثي باغیانو سره پټې خبرې پیل کړې دي. سعودي عرب چې د تیرې څه مودې راهسې په یمن کې د حوثیانو ضد عملیات کوي، بشري بحران یې زیږولی. اوس دواړه خواوې د کړکیچ کمولو په هڅو بوختې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو تاسو غوږی. د هندوستان په آسام ریاست کې خلک د حکومت د هغې پریکړې خلاف راپاسېدلي چې ګاونډي هیوادونو کې اوسیدونکو غیر مسلمو اقلیتونو ته د هند شهریت ورکوي. هلته د جاپان وزیر اعظم هم د روانې میاشتې په 15مه د وزیر اعظم مودي سره یو ځای آسام ته روان وو. رویټرز اجانس لیکي اوس ښایي دا دوره ونیشي. تفصیل د نجیب امیر ناورو.
په هند کې د تابعیت ورکولو په اړه یو متنازع بل له منظورېدو وروسته قانون جوړ شوی دی. دا کار په داسې وخت کې شوی چې د ملک شمال ختیځه سیمه کې په پراخه کچه د مظاهرو لړۍ هم روانه ده چې له وجې کېدای شي د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه دوره وځنډېږي.
د دسمبر په 12مه دوه کسان هغه مهالو وژل شول او یو لس نور ژوبل شول چې پولیسو په سم ایالت کې پر هغه بلواګرو ډزې وکړي چې دولتي ودانۍ ته اور اچولو او د اور گاډو په سټیشنونو یې بریدونه کول. مظاهره کوونکي وایي دا قانون به زرګونه غیر قانوني پناخستونکو ته د هند تابعیت ورکړي. دا نوی قانون په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې اوسیدونکو شپږو مذهبي لګکیو ته د هند تابعیت ورکولو چانس په لاس کې ورکوي. په یو دولتي اعلامیه کې شوی چې د هند ولسمشر رامنات کووین دا بل د دسمبر په 12مه نیټه لاسلیک کړی او اوس دا د قانون برخه ګرځېدلې ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پلان درلود چې د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابي سره راتلونکي اونۍ په آسام ایالت کې وویني. دا د هغه کمپاین برخه ده چې د هند د تنوع یا رنګارنګۍ د ښکاره کولو لپاره لوړ پوړي چارواکي له پلازمینې نوې ډیلي څخه د باندې بیول کیږي. د جاپان جی جی پریس نن راپور ورکړی چې شینزو ابي د دغه دورې د لغوه کولو پلان لري. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي هغوی په دې پوزیشن کې نه دي چې د جاپاني وزیر اعظم د دورې د نه ترسره کېدو په اړه څه وایي. ټاکل شوی وای چې دا دوره د دسمبر له 15مې تر 18مې ترسره شي. په آسام کې د هغو کډوالو خلاف چې له بنگلاديش هند ته اوړي له تیرو 16 لسیزو راهیسې تحریک روان دی. مظاهره کوونکي وایي که زیاتو خلکو ته د هند شهریت ورکړل شي نو دا به د ځایي خلکو وسایل تقسیم کړي. جاپان په دې وروستیو کلونو کې په آسام ایالت کې زیات پرمختیایي کارونه کړي او دواړو خواوو غوښتل چې د جاپاني وزیر اعظم د دورې پر مهال به یادونه وشي. شینزو ابي دا پلان هم درلودلو چې مانیپور ایالت ته هم لاړ شي او هلته هغه یادګاري سلی وګوري چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال جاپاني عسکر پکې وژل شوی و. د مودي د هندو توکمپاله حکومت مخالفین پر نوي قانون اعتراض کوي او وایي دا لومړی ځل دی چې هند تابعیت ورکول لپاره مذهب استعمالوي او مسلمانان ترې بې برخې ساتل شوي دي. د هند د نوي قانون مطابق هغو بودایانو، عیسویانو، هندوانو، جنمت یا جینیانو، فارسیانو او سکانو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د 2015 کال نه وړاندې وتلی وي. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
مشال ریډیو تاسو غواړئ کوم کو اف پی خبري جان سلیکي چې په دې رستیو کې چین د بشري حقوقو په اړه غونډه ذاتی کړې دي. دا جانس په خبره چین غواړي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه د دې هیواد باندې کوم تنقیدونه کوي د دې مخاوني سي. د دې مقالې نورې برخې له فرخند صدور.
ای پی خبری اجانس لکی چین اوس په نړۍ کې د هڅې پیل کړې دي چې د بشري حقوقو په اړه د خپل هیواد سوچ او فکر وړاندې کړي. د غربي نړۍ لخوا پر چین انتقاد روان دي چې په دغه هیواد کې د مسلمانانو د ټولنې 100 میلیون خلک په حراستي مرکزونو کې چولې دي. دغه خلک چې د چین د سینکیانګ صوبې سره تړاو لري، چین غواړي چې پر دوی چینایي کلتور، تعلیم او ځینې نورې خبرې ومني او فکر ورله بدل کړي. ځینې نړیوال مطبوعات هم وایي دغلته په حراستي مرکزونو کې د بندي کسانو سره ناسمه رویه ساتل کیږي او د خپل کورنۍ لوغړو نه جلا په نورو ځایونو کې ژوند کوي. خو د چین حکومت وایي چې دا کیمپونه د مسلکي زده کړو لپاره دي او هدف یې خونه او روزنه ده. په چین کې روانه اونۍ د بشري حقوقو په اړه یو غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې شمالي کوریا، پاکستان او شام حکومتي چارواکي له خپل ډلو سره تللي وو. د غونډې ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل په تاسو کې د هر یو هیواد حکومت دا حق لري چې په خپل د بشري حقوقو لایحه عمل وټاکي. په دغه کې یو د شام د ولسمشر بشار الاسد سیاسي سلاکار هم وو. پر نوموړي په شام کې پر ولسی خلکو د کیمیايي حملو د بمونو ورولو تورونه دي. د بخنې نړیوال سازمان یو سړنکار پیټرک پون وای بیجنګ پر بشري حقوقو ځکه هم داسې غونډې زیاتې کړې دي چې غواړي د نړیوال تنقید نه ځان وساتي او د بشري حقوقو په اړه خپل یو معیار وټاکي او په دغه کې هغه ملکونه هم له ځان سره یو ځای کړي چې پرې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ته تاسو غوږی خدماتو د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سره له سبا یک شنبه په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله عبدالله تیر شپه په یو کانفرنس کې وویل چې دوی د شاوخوا 3000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړي تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیشن د دې اعلان هرکلی وکړ او وایي چې له دې سره به د لومړنیو نتایجو اعلان ته زمینه برابره شي. تفصیل د سالم مصالح په دې رپورټ کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه یې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه 2 ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو په کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه په کې تړل سي وو، سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله تیر شپه ناوخته یو خبری کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل.
بروز
یک شنبه اجازه باز شماری را دیگه هفت ولایت دی یک شنبه پر از دی که درایو دی بیشمیرین اجازه ورکل سی چیم بیا چوک پلما و نکلی موجو گوشتل چی پا قانونی اقدام سرا ده کمیسون غوشتمو جاغ ورسیجی کمیسون ونو گوشتل ده جاغ واوری کلی چی ده انتخاباتی شکایتون کمیسون پا گوشتنه لخلکو ده گوشتنه که و معنای دانه ده چی موج هقه یو سلو دوازر رای چی تر تاکلی وقت به هر کارول سیوی منو هیت کلا هم نه ده قانونی میدی نوری یو سلو و دیر زر رای محمدی منلی ده هغوی لپاره ده جلا او ځنګړي تفتیش غوښتنه لرو ځکه مشکوک رای دی او ده هغوی پاړه قانی کون کی دلایل نسته د ثبات او همپالنې ډله له اوږدې مودې ادعا کوي چې شاوخوا 300 زر رای د ټاکنو د قانون او طرز العملونو له مخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي. خو د ټاکنو کمیسیون دغه رای معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله د تیرې شپې د اعلان د هرکلی تر څنګ ویلي چې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ته د اجازې په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او د رایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولی سو په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخاباتو ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آغا محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وایي
زه فکر نه کوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنې ستونزه حل سي ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصل کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت و چې په دې سره مذاکراتو ته په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هوارېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه یې د لومړنیو نتایجو اعلان دوه وری ځنډېدلی دی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په پام کې لري نن شنبه د دغو ټاکنو قسمي یا یوه برخه نتایج اعلان کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
مشال لري تاسې غوښتل کوم کو د خبر پښتونخوا د کوټ یو شمیر رسیدونکو وای په بازارونو کې دکانداران په لارو شیان خرڅوي چې لکه بلې خلک په تګ راتګ کې له مشکل سره مخامخ دي. یو مدني فعال وای د یوازې د حکومت نه بلکې د ولس ذمہواری هم ده چې لارې خلاصې او پاکې وساتي. چارواکي ستونزمنی وای چې د ټرافیک پولیس او د خاروالي کارکونکو خپل دنده په سم ډول نه ترسره کوي. نور تفصيل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې.
د کوار ځای خلک نه یوازې د ګرانۍ سره مخامخ دي، بلکې د بازارونو تنګې لارې کوڅې هم د دوی یو لویه ستونزه ده. که یو خوا دوکاندارانو د خپلو دوکانونو نه بهر تجاوز کړی، نو بل خوا د پلازو او دوکانونو مخې ته ولاړ ګاډي، موټرسایکل او په لاسګاډو کې سوداګانې پلورونکي هم خلکو ته د ستونزې سبب ګرځېدلي. مینځ بازار، چاسي بازار او چرګانو بازار سره سره په مختلفو بازارونو کې دوکانونو نه بهر د سړک په غاړه سوداګانې پلورل کېږي، چې له وجې لارې تنګې شوي او خلک په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي. ښار ته راغلی فتح خان وایي چې دوی ډېر مشکلات دي، خو انتظامی د دوی دا ستونزه هواره نه کړې شوه.
تنګي خو څه وکړو، انتظامی ته وایي هغه زغم نه کوي. ډېر رپوټونه لاړو کمشنر پورې، عدالت پورې، خو څه عمل پې نشته او ډېر خلک ونه څنګه ته راغلي.
مدني فعال عبدالوهاب اورکزی په یاد د ستونزه کې یوازې حکومتي چرواکي یا دوکانداران ذمہوار نه شماري، بلکې دوی وایي چې د بازار لارې پراخه ساتل د اولس هم ذمہواري ده.
صرف د یو په یو کس باندې مونږ دا ذمہواري نشو چوری دي کې زمونږ د اولس هم ذمہوار دي چې مونږ خپل موټر سایکل یا ګاډي داسې ځای کې پارکو چې هغه د نورو خلکو لپاره د تکلیف او باعث نه جوړیږي.
په دې اړه اډیشنل اسسټنټ کمشنر مراد احمد خان هوتی د مشال ریډیو سره خبرو اترو په مهال د ادارو ترمنځ د مرستې نشوالي اعتراف کوي او وایي چې د یادې ستونزې هوارول لپاره اړوند محکمو یعنی ټریفیکی پولیس او د خاروالۍ محکمې کار نه دی کړی.
ادارې په غوڼه دي لکه ټریفیک شو، لکه تاسو چې ذکر وکړو د موټرسایکل، نو موټرسایکل خو بیا د ایسی کار نه کوي. زه خپل طرف نه خپل یو زور استعمال کوم موټرسایکل نه دغه خپل کونه رو باسم تنگ کم خلک چې خلک موټرسایکل بیا ځای ځای کې نه دري. هغه په وجود مخې بیا ما په شل روپیه کې یې وایي بیا وته لګي. دا په کار نه دي، دا ټریفیک ورو په دې باندې دی لګي. دکاندار سرکار جما دے دس سے ٹرین والا اسٹاف دیں اغه په لټی سینې کې
یا د سمځه هوارولو لپاره روسيو کې ځلې انتظامی د دوکانونو نه بهر ته جوز کوونکو دوکاندارانو په ضد کاروي کړی و او دوکاندارانو د اتحادي دوه مشران یې جیل ته هم لیږلی وو. ولی دوکاندارانو د انتظامی پر ضد احتجاج وکړ چې لوجی انتظامی د تجاوزاتو په ضد عملیاتو نه پشا شو او یا د سمځه بیا په خپل ځای پاتې شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال ریډیو تاسو غوږی کډر منور دغو روان کال په پاکستان کې د ګوزن اته نوی پیخي سب چوي دي په دوی کې زیاتره ماشومان د خیبر پختونخوا او قبایلو دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي اداره اداري چارواکي وایي د پوهاوی په مخه یو لړ اقدامات پورته کړی چې مندې او پلرونه خپل بچو ته واکسین ورکړي. ټاکل شوی چې د دسمبر له 14 څخه په پاکستان کې د ګوزن مخنیوي کمپاین اپیل شي. منور شاه نور معلومات لري.
په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر سلو ته نږدې شوی چې تر ټولو زیات یې په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوی دی. په پیښور کې د پولیو د بیړني مرکز صوبایي مشر عبدالباسط د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد کمپاینونو د کموالي او د حکومتونو د بدلیدو له وجې دا شمیر سیوا شوی دی.
پختونخوا کې چې کم ټوټل کیسونه دی هغه 2 ویا دی اوس تا وخت او د ملک په سطح باندې چې کم دغه دي کیسونه دي هغه ټوټل 2 کم سل دي. د کمپینونو خواله یا خرابواله چې دغه نتیجه چې دغه کال پسرو نو تاسو وګورئ دا 2019 چې ده نو په دې کې یو خو زمونږ په دې صوبه کې د اګست د کمپین نه پس د خپل کمپین نه دي شوی. دا د اګست نه پس د قومي لیول لومړی کمپین دی بیا چې د دې نه مخکې چې کوم کمپینونه شوي هم دي په 2018 کې تاسو ته بیادي چې 2018 زموږ په ملک کې د ترانزیشن کال او حکومتونه بدل شو پرله پسې یو بل پسې.
دا راز په خیبر پختونخوا کې د ویکسینو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اکرم شاه وای چې سږکال په اپریل میاشت کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال په پیښور کې د دروغو پروپاګانډي هم د دې رنځ مخنیوي ته زیان رسولې ده.
صورتحال دار ہے کہ تا سو گورے نو تر 2017 2018 کے الحمدللہ دا پروگرام انتہائی حد پورے زمن پر قابو کرا گلے کو کل چ پ بدی کال کے پ اپریل کے کتا سو تیار چھ یو کیمپین پ پخور کے شیو چ بزرگوں ما شومان آلمو 66000 ما شومان اگے کے کمپلینٹ سر راغری اشارہ گئی تک نے ریئیکشن شیو آل دو چھائی کے حقیقت پ گنو خبر حال لگی چ کما کمیونٹی امپیکٹ ہو نو دا اپریل نہ بعد تر سو پورے لکه زمونږ یو درې کمپینز داسې دي چې هغه په سیمي پروینس کې شوي دي څه زمونږ کیس ریسپانسز شوي دي. نو که مونږ یو انداز کې ووایو نو د اپریل نه بعد چې کوم دی په پاکستان کې د پولیو کمپین هغه کامیابۍ سره نه دی شوی کوم چې د دې واقعې نه وړاندې کېدل.
خو عبدالباسط وایي چې دا ټولې ستونزې په پام کې نیولې او تمه ده چې په پولیو به قابو وموندل شي.
زمونږ خو اول ولس چې وو د هغې په ذهن کې لکه مطلب د پوهې کمی و نو داغه د پاره مونږه کله نه چې زرا غلې مده 13 درې میاشتو داغه نه مخکې ملکه مطلب کوششونه روانو چې مونږه خلکو ته ورسو داسې په چکم تعلیمي ادارې د پاره کې اډوکسي وکړو. نو مونږه الحمدلله غړې کامیابې سره هغه وشو دې سره سره مونږه کوشش وکړو چې سټیج تھیټر زکو بیا چې کوم زمونږ علماء کرام دي داغه په ذریعہ مونږه کوشش وکړو چې د خلکو ته ورسو. نو الحمدلله غي مونږ سری دي سونه چې جید علماء کرام دي د پاکستان ټول زمونږ د پولیو پروګرام په حق کې چې دینو خپل فتاوم ورکړي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په 8 نیټه د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلي لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکي کمپاین مشري دې په خپل وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې داغه مین نشوند ته سره نسته دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ فهم دی او مین دي نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
کډمونکو تاسو د مشال اډونه ورسته خبری خبرونه غوړیده چې د پښې بوتل رسیدلې یو سوشل بي پاتې دي چې نجيب امیر ته پکې یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ ناورینونو د سنبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان د هغو کورنیو سره د مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې اغیزمنې شوې دي. په پاکستان کې د حکومت ضد د اپوزیشن د ګوندونو لخوا جوړې شوې رهبر کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د کمیسیون مرکزي مشر دې زر وټاکي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د مشر سردار محمد رضا دنده د دسمبر په 15 نیټه پای ته رسیدلې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنۍ سرکاري دوره سعودي عرب ته رسیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې نوموړی به په دې سفر کې د سعودي عرب له اعلی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو او سیمه ییزو چارو خبرې وکړي. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ پر پاکستان غږ کړی چې د لادرکه شوي سیاسي او مدني فعال ادریس خټک په اړه د معلومات په ډاګه کړي. شپږ 50 کلن ادریس خټک چې د نېشنل پارټۍ غړی دی نږدې یوه نیمه میاشت مخکې په سوابۍ کې نامعلومه کسانو پورته کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې په یوه داخلي حمله کې د سیمه ییزو ملیشو یو سرتیری خپل لږ تر لږه 9 ملګري په ډزو وژل. فضايي سرچینې او طالبان وایي په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لنن نه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه په هغو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دې ملاتړو مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته دړکه کړې چې که په عراق کې د هغوی ګټو ته تاوان ورسوه نو واشنګټن به تهران ته پرېکنده غبرګون وښایي. نوموړي دا څرګندونې په عراق کې پر هغو پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته کړې چې د امریکایي سرتیرو په استعمال کې دي.
قدرمنونکو همدې سره خپل کوربه ګولیاز د خبرونو وایان نجیب عامر، تکنیکي همکار نگین صادق پور او د مشال رادیو نور همکاران له تاسو اجازه غوړو. سبا بیا هم د مشال رادیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی وی ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا مو لري خوشاله اوسئ او د خپلو گاونډیانو خیال ساتئ.